حقوق را می دهد. آیا این را نمی داند که متقاعدین با مشکلات تلخ اقتصادی مواجه است؟ پس چرا سخنگوی امارات؟
اتباجی شوی پا روانی اوسات که ده خبرونو او راپورونو ترسنگ درسی سات خبروانه هم لرو خو پیلی للندو خبرونو کبو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق وایي چې په افغانستان کې اوس مهال 3 میلیونه نجونې له زده کړو پاتې دي. یونیسف په یو بیان کې چې پرون د واګې په 13مه نیټه پر ټویټر خپور شو، له طالبانو وغوښتل چې پر خپلو پریکړو بیا غور وکړي او د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ څه باندې یو کالو شو، خو له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ ښوونځي بند دي. تیره اونۍ په پکتیا ولایت کې د نجونو ځینې ښوونځي پرانیستل شول، خو طالبان وایي نه پوهیږي چې دا ښوونځي د چا په امر فعال شوي دي. د طالبانو حکومت د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه د پریکړې لپاره یو کمیسون ته دنده سپارلې وه، خو د دې کمیسون د کار نتیجه تر اوسه لا نه ده معلومه شوې. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي چې له پخواني افغان ډیپلومات سید طیب جواد سره یې د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي. ښاغلی ویسټ پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې په دې اړه چې نړیواله ټولنه د افغانستان له خلکو څنګه په ډېر ښه ډول ملاتړ کولی شي، د ښاغلي جواد له مشورو څخه خوښ شو، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. سید طیب جواد د اوږدې مودې لپاره په واشنگټن کې او وروسته بیا په لندن او مسکو کې د افغانستان د سفیر په توګه کار کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه پر پاکستان تور لګوي چې هر کال د میوو په فصل کې د افغانستان د میوو د صادراتو لپاره ستونزې جوړوي. پاکستان تیره اونۍ د انګورو، انارو او مڼو په ګډون د افغانستان د 15 ډوله میوو پر هر ټن مالیه له 1,000 څخه 80,000 روپیو ته لوړه کړه. پرون که څه هم دا پریکړه بیرته لغوه شوه، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د پریکړې افغان سوداګر او باغداران سخت زیانمن کړل.
متاسفانه هنگامی که فصل میوه در افغانستان فرا می رسد، یک مشکل به میان می آید که نه تنها به تاجران بلکه به باغداران و زارعان زیان مالی وارد می کند. پاکستان در نهایت تصمیمش را پس گرفت، اما انتظار داریم که این مشکل باز در آینده ایجاد نشود.
امیدواریم که آینده که در مشکل پیدا نشود.
د راپورونو له مخې د تعرفې د لوړولو له پریکړې وروسته په 1300 کې د افغان سوداګرو لسګونه په میوه بار ټرکونه په سپین بولده کې ودرېدل او میوه خوصا شوي او لمانځه تللي. د برېټانیا پاچا دریم چارلس د ملکې الیزابت لمړنۍ وروسته په خپله لومړۍ وینا کې وویل چې د خپلې مور لار ته به دوام ورکړي. چارلس چې د سپتمبر په 8مه د خپلې مور لمړنۍ وروسته د برېټانیا پاچا شو، وویل چې د خپلو خلکو لپاره هر راز خدمت ته چمتو دی. د راپورونو له مخې ملکې الیزابت په 1940 کال کې چې 20 کلنه وه په خپله وینا کې ویلي وو چې د برېټانیا او د ټولګټو هیوادونو خلکو ته خدمت غواړي. نوموړې لاویا کلنې واکمنۍ وروسته د پنجشنبې په ورځ مړه شوه. تمه ده چې د هغې مړی به له سکاټلند څخه لندن ته ولېږدول شي، خو په دې اړه چې کله به خاورو ته سپارل کېږي تر اوسه څه نه دي ویل شوي. په پام کې ده چې د ملکې الیزابت د خښولو په مراسمو کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن په ګډون د نړۍ د ګڼو هیوادونو مشران برخه واخلي. او د آسیا د کرکټ ته شلوریز جام پایلو به سبا د سپتمبر په 12مه د پاکستان او سریلانکا د لوبډلو ترمنځ په پام کې ده. د افغانستان په ګډون د شپږو غوره ټیمونو له ډلې چې په دې لیګ کې ګډون کړی وو، همدا دوه لوبډلې فاینل ته راووتې. دا لوبه سبا د افغانستان په وخت ماښام په 6:30 پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دې لړۍ کې له 2 بریاوو وروسته د 4 غوره لوبډلو په پړاو کې د پاکستان او هند پر وړاندې ماتې وخوړه. خبرونه مو واورېدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت سخت اندېښنه څرګنده کړې.
ما خواستار فشار جامع بین‌المللی بلند.
موږ پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشار غوښتونکي یو. موږ د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو په توپیري او له تشدد ډکه ستراتیژۍ کې بدلون غواړو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې اوس مهال 3 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي.
که چیرې د نجونو د تعلیم طرفدار دي، نو باید مکتبونه بې له چونه چرا باید پرانستل شي.
امریکایي چارواکي وایي له 200 زیات افغان کډوال ماشومان له خپلو کورنیو جلا په متحده ایالاتو کې اوسېږي. د نور مطالبه تر څنګ در 3 ساعت خبرونه هم درته لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دایمي غړو ته یو لیک استولې او په هغه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت سخت اندېښنه څرګنده کړي. په دې لیک کې په افغانستان کې له بشري حقوقو په تیر د خځو او نجونو حقوقو پر زیاتیدونکو سرغړاوونو جدي نیوکه شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د اقلیتونو د خوندیتوب او د رسنیو د سانسور د مسایلو یادونه هم کړې ده.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل لیک کې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر روان وضعیت سخت اندېښنه ښودلې. په دې لیک کې چې پرون د سپتمبر په 9 خبر شو ویل شوی هغه جرایم چې د نړیوالو قوانینو په اساس ممنوع دي په افغانستان کې زیات شوی، له بشري حقوقو جدي سرغړونې کیږي او بشري بحران د پراخېدو په حل کې دی. پلیک راغلی چې طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه له بیا واکمنې دورسته د خځو حقوق په سیستماتیک ډول تر په هولندې کړي او لښپغم د پورته ټولګیو زده کوونکو جنونو ته د تعلیم اجازه نه ورکوي. د خځو د چارو د وزارت او د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لغوه کول او د خځو پر مخ د امن د کورونو بندول نور هغه موارد دي چې پر طالبانو د بخښنې د نړیوال سازمان انتقاد یې پارولای دی. پلیک کې دا یادونه هم شوې چې د طالبانو له بیا واکمنې دورسته د داعش ډلې د خراسان څنګه لخوا د افغانستان پر مذهبي اقلیتونو لک تر لګه یو لس خونړی حمله شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په دې حملو کې د افغانستان هزارګان، شیعهګان، هندوان او سکان په نښه شوې دي. د سازمان په افغانستان کې د رسنیو وضعیت هم د اندېښنې وړ بللای او په خپل لیک کې ویلي چې د رسنیو کارکونکو تر جدي سانسور لاندې دي. د افغانستان سازمان د افغانستان د برخې کمپاینرې سمیره حمیدی بیگا ازادۍ رادیو ته ویل چې د دوی هڅې به تر هغه وخت پورې روانې وي چې طالبان د نړیوالو د فشارونو په نتیجه کې د خپل حکومت ولې بڼه بدله کړي.
مو خواستار فشار
جامعه بین‌المللی بالای مو پر طالبانو د نړیوال ټولنې د فشار غوښتونکو موږ د خځو ونجونو پر وړاندې د طالبانو په توپیری او له تشدد ډک استراتیژي کې بدلون غواړو او د دې ډلې لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو پای ته رسیدل غواړو.
د افغانستان سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل لیک کې دا غوښتنه هم کړې چې له طالبانو سره د حساب کتاب په هدف یو نړیوال میکانیزم رامنځته شي. د طالبانو حکومت په وار وار ویل دي چې د افغانستان هر وګړي ته حقونه د شریعت په اساس ورکوي، خو د سرګندونو ظاهرا تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې ځکه د نړۍ هیڅ هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې اوس مهال 3 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. د ادارې له طالبانو غوښتي چې پر خپلو پریکړو بیا غور وکړي او د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. له دې مخکې د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د سیوا د ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي وو په نړۍ کې بل هیڅ داسې هیواد نشته چې خپل بچیان ښوونځیو ته پرېنږدي. په دې اړه احمد تکل د ښځو او نجونو د حقونو له فعال نظیفي حقپال سره خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلې چې نړیواله ټولنه طالبان څنګه هڅولی شي چې د نجونو ښوونځي بیا پرانیزي.
زه فکر کوم چې دوه موضوع ته مهمه ده چې مونږ زیر شو. اول دا چې د طالبانو ذهنیت د انجونو او د تعلیم او د عصري تعلیم په حق لا چی شه ده. مونږ ګورو چې متاسفانه د دوی د مقامات له خوا هغه د ریزونه چې دوی نشروي، هغه پیغامونه چې مونږ اورو د دوی نه په تلویزیونونو کې او یا هم په خصوص د دوی دغه دیش تقریبا فرمانونه چې د خځو د حقوقو د محدودیتولو لپاره دوی صادر کړی دي، نو په دغه دریز او دغه کړنو چې طالبان لري زه یو څه امیدواري نه لرم. هغه د پاره د فکر ونه نه کوم چې دا د یو هله بهون کې خبره اوسې ځکه چې متاسفانه طالبان د دنیا او د افغانستان د ټولنې د حقیقت نه یو څه لري دي.
په پکتیا کې څو ورځې مخکې په ځینو سیمو کې لښپګم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو لپاره خلکو ښوونځي پرانستل. څه فکر کوي تاسو چې د هیواد په نورو سیمو کې به هم خلک دا نوښت وکړي او ورته پریکړه به وکړي، عین اقدام به وکړي فکر کوي؟
بیا هم تاکید می داده چې د نړیوال فشارونو سره سره د افغانستان د خلک د ریزونه د دوی خواست د دوی غک پورته کول ډیر اهمیت لري. معنی داده چې مونږ ګورو چې د اوس په افغانستان کې د شمالي او یا د مزار او د نورو ولایتونو کې د نجونو مکتبونه خلاص دي او دوی هلته خپل زده کړې کولای شي، ځکه چې هلته د خلکو فشار دا په طالبان باندې. او دا چې په پکتیا کې دا یو نو وخت وشو، زه هیله می دادم چې افغانان په نورو مناطقو کې دوی هم پاتېږي او خپل غږ پورته کوي او خپل با خپل حاکمیت په لاس کې ونیسي او په مختلفو ډولونو، ولو چې هغه د مشرانو د جرګې په عقل وي یا اعتراضونه وي یا په لیکل په سوشل میډیا، باید دوی په دې باندې اعتراض وکړي چې د علم نه محروم اول اصلا غیر ظلم دی او هیڅ چاته دا اجازه باید ورنکي.
او رستې پښتنه دا مېرمن حق پال چې اوس خو هغه د دینجونو خوندزي باندې مګر د پوانتونونو دروازې خلاصې دي، پر روانو دریو څلورو کلونو کې به د دې پوانتونونو نجونې هم فارغانې شي، بیا به پوانتونونو ته نجونې محصلانې له کومه کیږي که دا وضعیت همدغسې دوام وکړي؟
دا چې طالبان نجونو ته اجازه ورکړه چې پوانتونونو ته ځي او بیا مکتبونه تړلې دي، دا خپل یو تناقض پالیسی ده. په دې معنا چې کچېرې یو نجلۍ د مکتب نه فارغ نشي، نو منطق دا ده چې هغه نجلۍ نشي کولی چې پوهنتون ته ولاړه شي. نو بنان خلک باید په دې پالیسیانو باندې پوه شي چې کچېرې د نجونو د تعلیم طرفدار دي، نو باید مکتبونه به د چونه چرا باید پرانستل شي. په افغانستان کې د تاریخي له پلوه تاسو کو برسي کې همیش د نجونو ښوونځي جدا دي، د الکان جدا دي، او پاتې کېږي د نصاب مسله. نصاب خو عام وي، اوس داسې امکان نه لري چې د جلې بیولوژي ویو او یو لکه د الک بیولوژي یا کیمیا دوی توپیر ولري. علم عام دی، ټولو ته عام دی. په دې باندې چې دوی بهانې کوي چې مونږ پیغام په نصاب باندې کار کوو، نجونو ته یا نجونو مکتبونه باید جدا شي، دا اصلا هیڅ منطق نه لري، ځکه چې مکتبونه جدا دي او که نصاب د الکانو لپاره د قبول وړ وي، نو د نجونو لپاره هم باید ووسی.
د نجونو او ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال وا چې د یونیسف ادارې د هغې غوښتنې په اړه یې خبرې کولې چې له طالبانو یې غوښتي د نجونو ښوونځي دي بیا پرانیزي. له دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د سواد ورځې په مناسبت هم په یو بیان کې ویلي وو په نړۍ کې بل هیڅ داسې هیواد نشته چې خپل بچیان ښوونځیو ته پرېنږدي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
امریکای چارواکي وایي له 200 ډیر زیات افغان کډوال ماشومان ل خپل کورنۍ او جلا په متحده ایالاتونو کې اوسېږي. په امریکا کې د تازه خبرو شوی ارقام لمخې د ماشومان له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو په لګول کې امریکا ته لیکدول شوی. لا بل خو په یو تازه راپور کې راغلی دی چې امریکا ته په لیکدول شوی یو نوی کډوالو کې ځینې هغه افغانان هم شامل دي چې د امریکا د حکومت د تعقیب لاندې کسانو په لیستونو کې نمونه شامل وو.
د امریکا ان بی سی خبری شبکې راپور ورکړی چې له 213 زیات افغان ماشومان له افغانستان د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو د وټلو په اله ګوله کې د کډوالو په ډله کې امریکا ته لیږدول شوی دی. د هغو اسناد لمخې چې ان بی سی د کډوالو د ځای پر ځای کولو له فدرال ادارې څخه ترلاسه کړي، دا ماشومان له خپل کورنیو جلا شوي او مایندې پلرونه یا عزیزانې په افغانستان کې پاتې دي. د نموړې ادارې چارواکو ویلي په داسل کې چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو بهیر یا تخلیه نور هم ګرانیږي، شاید دا ماشومان ډیر ژر له خپلو کورنیو سره یو ځای نه سي. د ان بی سی د راپور پر اساس د اګست تر 10 پورې د کډوالو د ځای پر ځای کولو فدرال ادارې ته د 104 افغان ماشومانو ساتنه ورپغاړه وه او 130 نور افغان ماشومان بیا ایالتي حکومتونو او غیر حکومتي ټولنو ساتل. د امریکایي چارواکو د معلوماتو لمخې اوس مهال کابل او نورو هیوادونو څخه چې افغانان پکې انتظار دي د خلکو د ایستلو په هدف په اونۍ کې یوازې یوه الوتنه کیږي. د ان بی سی راپور زیاتوي چې د 2021 نه د کال د اگست له 15مې راهیسې د تخلیه په بهیر کې له 1500 زیات بې سرپرسته افغان ماشومان امریکا ته ولېږدول سول چې د امریکا مسؤول ادارو له دې ډلې څخه 1400 ماشومان د کورنۍ لوغړو یا له نورو مشرانو سره یو ځای دی راکړل. لبل خو په یو تازه راپور کې راغلی دی چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت د هغو افغانانو په ډله کې چې د تخلیه په بهیر کې امریکا ته لېږدول سوي داسې کسان موندلي چې پوره امنیتي سوابق یې نه دي څیړل سوي. په راپور کې راغلی چې د دې وزارت چارواکي د تازه راغلیو کسانو د سوابقو په څېړنه کې له ستونزو سره مخامخ دي، ځکه فکر کوي شاید داسې کسان هم امریکا ته راستول سوي وي چې د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پېښ کړي. پاینه حال کې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون سرمفتش شان اودینول دوه جمهوری پالو سناتورانو ته ویلي چې دای به د دې راپورونو په اړه څرګنده وکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای شي.
افغانان د نړۍ پر مخ تر ټولو ناخوښ یا غمجن خلک بلل شوی. دا د هغې نوې سروې نتیجه ده چې ګالوب نړیوالې موسسې تیر کال د نړۍ د وګړو په اړه کړې. سیاسي او اقتصادي بې ثباتي هغه عمده لاملونه بلل شوی چې د خلکو رواني روغتیا متاثره کړې.
په یو نوي سروې کې چې د ګالوب نړیوالې موسسې تر سره کړې، افغانان په نړۍ کې تر ټولو ناخوښ یا غمجن خلک بلل شوی دي. ګالوب ویلي په ټوله نړۍ کې تیر کال ناخوښي زیاته شوې، ځکه چې نړۍ په ټوله کې پر یو غمجن، ډیر اندېښمنوونکی او فشار لرونکی ځای بدله شوې ده. ګالوب ویلي د تیر 2021 کال په سروې کې افغانستان او نور هیوادونو چې د دې سروې د منفي تجربې په شاخص کې لوړې نمرې درلودې، په یو ډول له اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ شو چې دې مسلې د وګړو پر رواني روغتیا اغېز شیندلې دی. افغانستان د 95 نمرو په لرلو د دغه شاخص په سر کې دی، او ورپسې لبنان دی چې 95 نمرې وړې دي. د ګالوب د منفي تجربې شاخص د خلکو په ورځني ژوند کې د خپګان، فشار، اندېښنې، غوسې او فزیکي درد تجربې اندازه شوي. په شاخص کې لوړ نمرې په دې معنا دي چې ډېری نفوس دغه احساسات تجربه کوي. ګالوب د تیر کال په اړه دغه سروې داسې مهال کړی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم طالبان بیا په دې هېواد کې واک ته ورسېدل. د ګالوب په وینا د افغانانو احساساتي حالت د ګډوډۍ او بې باورۍ ښکارندوی کوي. اندېښنه، فشار او خفګان په افغانستان کې د ریکارډ لوړې کچې ته رسېدلی او په 2021 کال کې په نړۍ کې تر ټولو لوړو. د دغه سروې له مخې په سلو کې 80 افغانان اندېښمن و، 84% تر فشار لاندې او 16% غمجن و. افغانانو خپل ژوند ډیر تریخ بللی او هغه د 0 او 10 نمرو ترمنځ 2.4 درجه بندي کړی دی. د دې درجه بندۍ 0 تر ټولو بد او 10 تر ټولو ښه دی. ګالوب ویلي لکه چې د دې ماسې د سرویګانو لړۍ پیل شوې، تر اوسه د نړۍ د بل هیڅ هیواد وګړو دومره د اندېښنې احساس نه دی کړی.
د برېټانیا د ملکې الیزابت دوهمې تر مړینې وروسته د نړۍ یو شمېر مشرانو ویلي چې د هغې له شخصیت نه اغېزمن شوي. الیزابت دوهمې د افغانستان د وروستي پاچا محمد ظاهر شاه په ګډون د نړۍ له ډېرو مشرانو سره د خپلې 70 کلنۍ واکمنۍ پر مهال کتلي وو. احمد شیبر په لندن کې میشته تاریخ له استاد شهسوار سنگروال سره مرکه کړې او لومړی یې دا پوښتنه ترې کړې چې د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د ملکې الیزابت روابط له کابل سره څنګه وو.
دایو میرابانه خزاوه او د افغانستان پاچا هم یو آرام سره وو. نو کله چې د دې سره لیدلم هغه د اخس لمخیم داسې معلومیږي چې په یو خوشاله فضا کې دې سره لیدلې دي. نو زه فکر کوم په هغه محل د افغانستان سره اړیکې خوږی وي، ترخی نه وي، اگر چې هغه د برېټانیا سره د منګ لمړنۍ اړیکې اند پاچا امان الله خان د وخت نه چینګوی. خو بیا دې کله چې د تر دلته ماشال شاولی خان سفیر، نو هغه هم د دې په افغانستان او د برېټانیا په اړیکو کې یو ځانګړی رول درلود.
په راوروستیو کې بیا د اړیکې څنګه وي؟
ها، په روسیو کې دا تقریبا تاسو معلومه ده چې دا 15 دا لومړی وزیران تقریبا د دې او د غازی کلن وا په محل باندې تیر سوي چلم کولای شي چې چرچل نه راواخله. تر دا وروري سي ميرمن ليز ټريستا تر دا وخت نو کوم اغا سید رمضان چې تیر سوی دي ډیر دغه د دولتي حکومتي چارې تقریبا د سید رمضان په واک کې وي او دی د سمبول بنه درلودله نو دغه وخت خو تاسو معلوم ده چې اغا وخت دغه په افغانستان کې دا وروسته تاوتریخواله رامنځته شو نو بریتانه خو مستقیما د امریکای سره یو ځای د شوروي پر ضد ودرېدله.
تاسو د امریکا او د بریتانیا اړیکو ته اشاره وکړه. ملکې الیزابت د خپلې اویا کلنې واکمنۍ په موده کې د امریکا د متحده ایالاتونو له 413 مشانو سره کتلې دي چې البته له جنو سره څو ځلې کتلې دي لکه بارک اوباما سره او جنو نور سره. اوسنی جمهور رئیس جو بایدن، پخوانی جمهور رئیس بارک اوباما، دوی ویلی دي چې دوی د ملکه الیزابت له شخصیت نه اغېزمن وو. او پخوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ یې ویلی دي چې د ملکه الیزابت شخصیت عالی وو او بیساری وو. د ملکې د شخصیت اغېز ستاسو په باور څه کې وو؟
یو خلوی خبره دا ده چې دا یو میرمن و او بیا د لوی برتانی ملکه و. او دریمه مسله دا چې په دغه شخصي ژوند ته چې سړی لاړ شي او په شخصي ژوند کې دا ښځه ډېره داسې فرزن هغه څومره چې په موږ تاسې یا په د ناپېلې هېوادونو باندې چې د برېتانیا نوم څومره تریخ لګېږي دا ښځه دومره ترخه د ځینو اړیکو له مخې نه برېښېدله. نو ځکه یو شمېر هېوادونه او امریکا خو خیر غیر لږې نه امریکا خو په ټول عمر د برېتانیا متحده پاتې شوی دی اخو نو باید هم د دې د اغېز لاندې وي د کېد شک نشته ده.
که اوس حالت ته راشو شهزاده چارلس د ملکې ځایناستی څرنګه دا څرنګه شخصیت دی د ده به له نړۍ سره څرنګه روابط وي؟
په هېڅ صورت خو دی د الیزابت ځای نشي نیولی دا یو څرګند حقیقت دی او ډیر څېړونکي یا دا اوس هم چې ځینې اخبارونه هلته موږ له پامه تېر کړل د هغې ځای مقام به ونه نیسي او دا د شهزاده چارلس خصوصا دغه وروستۍ ځینې رامنځته شوې یا بله ښځه یې چې وکوله یا د لومړنۍ ښځې په تړاو باندې تقریبا دغسې ځینې مسایل راپورته کېږي چې د هغه شخصیت د دې جوګه نه دی چې موږ ووایو چې دا به د ملکې خلا ډکه کړي خو بیا هم د یو تشریفاتي بڼې په شکل باندې کولی شي چې دا وینو دا د دوی دود دی او تاسو ته دا هم معلومه دی چې په شال مې یو کال یا دوه کاله وروسته د یو عمومي ریفرندم وکړو چې باید شاهي نظام وي که نه وي او زه فکر کوم چې په هغه وخت کې له 50 سلنه نه زیاتو خلکو رایه ورکړه چې نه وي دي او زه تر ډېره بریده هغه وخت کوم چې ما څونه ډلهیزې رسنۍ دیدې مطالعه کړې پامه تېرې مې کړې هلته هم داسې برېښېده چې شاید دا ډېر تاثیر هم د دې ملکې و چې دا سلطنتي نظام دې په خپل ځای پاتې وي خو که چېرته بیا داسې ریفرندم وشي زه فکر کوم چې شاید د هغه موقف چې په هغه وخت کې و اوسې برېتانیا له لاسه ورکړي.
خبرونو ور اخوا
اوس هم څونو راپورونه او ستاسو پیغامونه د اسدآباد او جلال آباد د لوی لارې په اوږدو کې د بارونکو موټرو د وزن معلومولو لپاره تلو درول شوه. د غتله د نورګل ولسوالۍ په زیړی بابا سیمه کې ولاګول شوه چې له دې وړاندې به د موټرو زیات بار وړلو له امله سړک هم خرابېده.
په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین وایي د تلی نشتون حکومت ته ډېر ستونزې جوړې کړې وي. د دوی په وینا چې له یوې خوا به د بار وړونکو موټرو مالکانو او سوداګرو له اندازې زیات توکي بارول چې ورسره سرکونه او پلچکونه ویجاړېدل او له بل پلوه به یې حکومت ته د یادو مالونو پوره محصول هم نه ورکولو چې د تلی لګولو سره به یادې ستونزې هوارې شي. د کونړ ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته وویل
د سرک د حفاظت لپاره ډېر فایدوار دی او دغه رنګې د ملت عواید د هغې سطح ورسره لړېږي ځکه چې حق الوزن هم ګاډي ورکوي 100 روپۍ ګاډي ورکوي چې وزن یې کې د هغې نه ماسوا بله یو غټه ګټه چې م سره ترلاسه کړې ده دغه کم موقعیت چې ترازو پکې برحال دی فایده مې د وزارت زی او د ملت شتمني وه غاصبینو سره غصب کړی او یو شوبل شي سره پکې کړی او سره تقریبا دغه ځکې 40 جریبه ملکیت دی د شخصي غاصبانو لاسونه دی دغه ځینه او وتل.
د کونړ اوسیدونکو هم د یاد ترازو پر لګولو خوختي د نورګل ولسوالی یو سیدونکو شیرولی
ډیر ضرورت و دې ترازو ته کوم موږ گاډی چې ډیر وزن راوړي هغه به کنټرولېږي. مثال نور دغه کوم سرک د پاره مشکلات دغه کیږي هغه به کنټرولېږي. د سرک د خرابېدو دغه نه بچکولو د پاره ډیر سخت ضرورت اوس ان شاء الله دغه مخنیوي به کیږي د خر سر او دغه د حکومت یو غټه لاسراوړنه ده چې دا کار وشو.
د کونړ او ننګرهار پر لوی لار د لومړي ځل لپاره د بارونکو موټرو د وزن معلومولو لپاره په داسې حال کې تله لګول کیږي چې د تورخم جلال آباد او جلال آباد کابل ترمنځ عمومي سرک او نورې لوی لارې په موټرو کې د زیاتو بارونو وړلو له کابله ځای ځای کنډو کاپر او ویجاړي شوي. که چیرته د دغو غیر قانوني کړنو مخه ونیول شي نو کېدای شي شته سرکونه هم ویجاړ او خلک د پخوا په څیر ستونزو سره مخ شي.
په اورزګان کې د لسو کلبونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې. د دې ولایت د کرکټ څانګې مسؤل خیر الله افغان وایي د دغو سیالیو له لارې به غوره لوبغاړي د اورزګان منتخب لوبډلې ته غوره کړي.
د لاسونو د پرکار په ترینکوټ ښار کې د هغه انټر کلب د سیالیو د پیل لپاره وهل کیږي چې د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ د ادارې لخوا په رسمي ډول د لسو ټیمونو لخوا پیل شوی. د دغه ولایت د کرکټ بورډ د ادارې مسؤل خیرالله افغان وایي یادې سیالۍ به یوه میاشت دوام وکړي چې هدف یې د غوره لوبغاړو انتخابول دي.
د انټر کلب په نامه سیالۍ دي. دا لوبې به تقریبا یوه میاشت دوام کوي. د دې سمو ادب دا دی چې موږ غواړو لوبغاړي را پیدا کو په دې کې انلاین سکورینګ کرکټ بورډ تر آسان کیږي. هغه بیا ګوري هغه کم لوبغاړي پرفورمنس چې برابرې هغه لوبغاړي را پیدا کوي او بیا منتخب لوبډله موږ ته جوړیږي. د دې دا منتخب لوبډله د ولایت په کچه د بیا په ځون کې موږ سیالي لرو د ټولو ولایتو سره.
په ورته مهال کې لوبغاړي هم زیات خوشاله دي چې د کرکټ بورډ د ادارې لخوا ورته رسمي سیالي په لاره چول سوي ترڅو دی په نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو چانس پیدا کړي. دی وای اورزګان د کرکټ په برخه کې ډیر ښه استعدادونه لري. که د روزنې لپاره اکاډمي ورته جوړه سي نو نړیوالو سیالیو ته به ډیر ژر لاره پیدا کړي.
نیمه ګل احمد وسالې دا لوبي خداسې دي. مثال د خلک کشران د نشي توک سره ګرځي او دته موږ داسې ډیر خوشاله موږ غواړو دې ته بیا نور ټول میچونه مرته جوړ سیم. ستونزې دا دي چې مثال موږ پیچ خراب دي موږ ګراوند خراب دي په هغه کې میچونه نه کیږي. مثال بالا سي سړ پر مخ مسلم
نوم یې زبیولا بهزاد دی. دلته راغلی یو لوبغاړی یم. دا د انټر کلب ولایتي لوبې دي. موږ د لوبغاړو استعدادونه به معلوم سي. دغه معلومات چې دي په انلاین سکورینګ کې د کرکټ بورډ پر رسیدي کچیر هر لوبغاړی دلته ښه پرفورم کوي هغه شاید په فرست کلاس ګریډ 1 ګریډ 2 دوه لیولو کې ولوبېږي.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له غو ولایتونو څخه دی چې لوبو پکښی کې په جوړستې کې بے ساري واده کړي خو لګونو ستونزې سره هم مخ دي. هغه ستونزې چې نه لوبغالي لري او نه هم د روزنې کما اکاډمي.
اوس هم ستاسو لپاره پیغامونه
بلې ازادي راډیو ته زه خپل پیغام پرېږدم. زستاسو خور د هلمند بولاند سیمې سره دغه پیغام درته پرېږدم. کلینیکو دغه افغانستان دغه هلمند کلینیکو دغه 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 چې دغه کښنیان چې ورسي وږي تیږي موږ ورو له دا وږي خوستغي وره ولو دوی موږ ته مواد نه راکې کم پیغام په ډیر تکلیف یو چاته نوبت ورسي ځغم په ډیر سیاست په ډیر مينت اوغه چاته دغه ورکی چې هغه یا واسطه لري یا یو څوک ډاکټر پکښ لري یا نرس پکښ لري هغه ته جته نو با تور ورسېږي دا غسې پلند وروته ډ پلند وغوټ وروته ما خپل پسترګم لیدلې دي چې وروې تړي او دا نور چې ورسې دوی ته په ډېر تکلیف په ډېر چلو په ټمبو ورسې په ډېر دغه تکلیف دوی ته یو شی ورسېږي. نو زه یله کوم چې د افغانستان خلک د افغانستان شزي د افغانستان ماشومان د ډېر لوژو د تندي او د ډېر خوستګي سره مخامخ دي. کښنیان خو دا بيخي د سې دي چې بيخي ختم سي دي. کښنیان خو چې شپخانه یا کلینیک ته ورسې چې دا چا کښنی ته وګوري بيخي سړي زړه د سپر پاک کبابېږي.
السلام علیکم زاتد بھائی دج من ولات خبر کوم ورور مر بند کیته چې مستی والا راسی کرد خان روشنخت خیر ودا خالو بچ خاله نشته کیج ورور غریب ودا ته بعد ورور پدې مرست کې نه نشته کیج
نخي بولایم د نمروز د ولایت د خاشرو د ولسوالی سره دا پیغام تاسو ته ورډم. نو هیله ده چې ما ژغ لور پر مقامات ته ورسوي. مش په ولسوالی کې خصوصا موږ په کریاک چې د کښت په نامه ده د څښاک اوبه موږ نه لرو. موږ د څښاک د اوبو سره ډېر مشکلات لرو. یو کیلومتر دوه کیلومتر ګوښه موږ به اوبه راو د څښاک اوبه نه لرو. نو هیله ده چې زما پیغام لوړ پورو چارواکو ته ورسیږي.
زما سلامونه او نیک هیلې چې د ازادۍ کارکوونکو ته پرون الله ته وړم ورځ کندهار ښار کې چرسو انګریزان نه طالبان ورغلي چې کندهاران یې راښځه کړي چې ولې چې ډبولې چې غرې ورته ویلې دي چې ښځو ته به د بان سودا ورکوي دننه به سودا نه ورکوي. هغه ورته ویل دا خو یوه ښځه نه ده نه دوې ښځې دا خو زموږ کاروبار دی. موږ څه شي وکړو؟ هغې راوستلې وه سکنجې ورکړې ولې وه ډبو دغسې ولې وه چې د ولاړو نه وه. نو داسې سختې مشکلات سره موږ ورځ در بلې مخامخ یو. نور وطن خو نه سره ته جوړولی یو بل تجارت خو نه سره ته کوی اسانتیاوې خو نه سره ته برابرولی او مشکلاتونه ورځ در بلې زیاتېږي. زما خپل سپین ږیرې پلار دی که کور ته وځي هم تلاشي کېږي که د بانجې را وځي هم تلاشي کېږي. هغه بله ورځ یې ویل شل کاله زه چانه یم تلاشي کړی دا څه حالات دي په افغانستان کې.
اته بجې او دېرش دقیقې شوې. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق وایي چې په افغانستان کې اوس مهال 3 میلیونه نجونې له زده کړو پاتې دي. یونیسف په یو بیان کې چې پرون د وږي په 13مه نیټه پر ټویټر خپور شو له طالبانو وغوښتل چې پر خپلو پرېکړو بیا غور وکړي او د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ څه باندې یو کال وشو خو له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ ښوونځي بند دي. تېره اونۍ په پکتیا ولایت کې د نجونو ځینې ښوونځي پرانیستل شول خو طالبان وایي نه پوهېږي چې دا ښوونځي چاپ امر فعال شوی دی. د طالبانو حکومت د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه د پریکړې لپاره یو کمیسون ته دنده سپارلې وه خو د دې کمیسون د کار نتیجه تر اوسه لا معلومه نه ده. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ټویسټ ویلي چې له پخواني افغان ډیپلومات سید طیب جواد سره یې د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې. ښاغلي ویسټ پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې په دې اړه چې نړیواله ټولنه د افغانستان له خلکو څخه څنګه په ډیر ښه ډول ملاتړ کولای شي. د ښاغلي جواد له مشورو څخه خوښ شو خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. سید طیب جواد د اوږدې مودې لپاره په واشنګټن کې او وروسته بیا په لندن او مسکو کې د افغانستان د سفیر په توګه کار کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه پر پاکستان تور لګوي چې هر کال د میوو په فصل کې د افغانستان د میوو د صادراتو لپاره ستونزې جوړوي. پاکستان تیرونی د انګورو، انارو او مڼو په ګډون د افغانستان د 15 ډوله میوو پر هر ټن مالیه له 1000 څخه 8000 روپۍ ته لوړه کړه. پرون که څه هم دا پریکړه بیرته لغوه شوه خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د پریکړې افغان سوداګر او باغداران سخت زیانمن کړل. د راپورونو له مخې د تعرفې د لوړولو له پریکړې وروسته په تیرو څو ورځو کې د افغان سوداګرو لسکونه په میوه بار ټرکونه په سپین بولده کې ودرېدل او میوې خوسا شوې او له منځه تللې. د برېټانیا پاچا دریم چارلز د ملکې الیزابت لمړنۍ وروسته په خپله لومړۍ وینا کې وویل چې د خپلې مور لارې ته به دوام ورکړي. چارلز چې د سپتمبر په 8مه د خپلې مور لمړنۍ وروسته د برېټانیا پاچا شو وویل چې د خپلو خلکو لپاره هر راز خدمت ته چمتو دی. او د آسیا د کرکټ د شلوریز جام پایلو به سبا د سپتمبر په 11مه د پاکستان او سریلانکا د لوبډلو ترمنځ کیږي. د افغانستان په ګډون د شپږو غوره لوبډلو له ډلې څخه چې په دې لیګ کې ګډون کړی و همدا دوه لوبډلې پایلو به تر ووته. د لوبه سبا د افغانستان په وخت ماښام په 6:30 پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دې لړۍ کې له 2 بریاوو وروسته د 4 غوره لوبډلو په پړاو کې د پاکستان، سریلانکا او هند پر وړاندې ماتې وخوړه. اوس هم لژمنې سره سم درسي ساعت خپرونه.
درسي ساعت تر شپږم ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خپرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسي ساعت کې به د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون بیان شي. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادي رادیو خپریږي. هیله ده تیر درس مو تکرار کړی وي او په کتاب کې راغلو پوښتنو ته مو هم ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو، نن به ښوونکی موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي. په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري. په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواوو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته ګڼې ستونزې پیدا کړي. بشپړ درس له ښوونکي څخه اورو.
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې د اسیا د لوی وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی. د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتر مربع دی. زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپیره کړی دی او آزاد سمندر ته لاره نه لري. د عربو سمندرګي ته یې نږدې واټن 1500 کیلومتر ته رسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامي جمهوریت نقشه وینئ چې څلور دېرش ولایتونه لري او هر ولایت د ورایه پکښې معلومیږي. د افغانستان شمال خواته د منځنۍ آسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي. زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. زموږ د هیواد لویدیځې خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی. زموږ د هیواد شمال ختیځ لور ته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرب دي. دا چې د منځنۍ آسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري، له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د آسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري، نو دې مسلې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي. خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس تر ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. خونکې براتو وای چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې لښته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا لګڼو زیرمو هم برخمنه ده. خونکې بنند ته وای چې له دې قانونو ترلاسه شویو معدنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړي. دا ټولې پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځواب شوي او زو په ګډه ورته غوږ دو.
د اروپا لوی وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي عرض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوي دي. څه ناڅه ټول اروپا د پرا مرطوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننی برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د معتدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایی آب و هوا په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایی آب و هوا لري. مدیترانایی آب و هوا دوې ځانګړتیاوې لري. اول، ژمی یې معتدل او بارانی وي. دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښ یې د منی او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لوی وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزی برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزی او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنه او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیه او د اسکاندیناویا ټاپو وزمي زیاته برخه شامله ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 تر 100 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
ومل وستل چې د اروپا د ګڼو ښېګڼو ترڅنګ یو همدا دی چې په دغه لویه وچه کې ګڼې ژبې شته او هر اروپایي هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا ګڼې ژبې دود دي. د ژبو دې ګڼوالي د اروپا لویې وچې ته یوه ستره فرهنګي تنوع ور پر برخه کړې.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د خبرونه په دریمه ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته خونکي د کانګو حوزه را پیژندله او دا مهم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې او په زړه پورې جغرافیایي موضوع ولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لوري د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال، د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردیناند د لسپیس طرحه کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1456 میلادي کال کې پیل او په 1490 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت ته چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سعید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 168 کیلومتر دی. د ګټې اخیستنې وړ سوری 68 متره او ژوروالی 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال ویني چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 6000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 80% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ 15% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1956 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1956 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمېر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت مصر پاچا جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمېر جګړو له وروسته په 1956 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نپه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مولسل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږدول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي ولولې چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د نهم ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیا څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیا کې څه ونډه لري.
موکړې د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. اله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفاده په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایئ. تر بلې خبرونې ته خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي. د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیف شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعدم نه شوه او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدل. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا و، اونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د ورته د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخه داخليږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق په کتو سره داسې ولاره غوره کوي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دي هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالې دې دي هغوی په دې خاطر باندې چې وي ورته مې ورسي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهیږي خو په هر شي باندې پوهیږي، لږ په هر شي باندې پوهیږي. چې دا سي طریقه نه ده، د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یوه اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي. نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاو لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته د استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړئ او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې یې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغه څخه کوي. پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهر صاحب، نن سبا د ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف و. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پوهنتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی. او همدا دلیل ده چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونه فارغېږي نو د دې 40% 30% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي یا هم نور زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې دی له ستونزو سره مخ دی. یعنې که څوک پرس په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي، که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي، که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي په مغه ځان پوه کې. هر برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کېږي، حتی دا خوڅه کې د کال څومره نوښتونه رامنځته کېږي. نو په دې اساس باندې بې له اپډیټ کېدو، بې له نوي مهارتونو ژوند زده کولو پرته اوسنی ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نشي پوره کولی. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دې څخه راپیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډېر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړ زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 20 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مراحل ځان کې ورسوي. تر 19 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیا زده کولو د بیا زده کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډېر مهم باس ده. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.1% خلکو پوهنتونونه لوستی، یعنی باوجود چې میلیونونه خلکو پوهنتون لوستی خو عام د نړۍ د نفوس په کچه 6.1% ده. ولې ډېری خلکو چې خاید پیدا کړی دي، خزبندې جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه د ممتاز پناه خزبند نه ده جوړ کړی، دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړی دي او هغه په هره برخه کې دی کار افرینی یا دی کار درامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنی ټول دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زده نه وایي افغانستان کې، امریکا کې، هر چیرته دي، اما دنده ده، یعنی